په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. په خبر کې د ډینګي وایرس دیرشت کې سناسب شوې دي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې نامعلومه وسلوالو یو ځای تن وشلې او فرانس د کورونا وایرس د ویکسینو لپاره یو قانون منصور کړی. د خبرونو تفصیل. د خبر د صحت محکمې چارواکي وای د لنډی کوتل په ولی خیل متخیلو کې د ډینګي ناروغي خوره شوه او تر اوسه په سیمه کې د ډینګي وایرس دیرشت کیسونه ثبت شوي دي. د ضلع د صحت محکمې یو مشر ایوب افریدی پر نن مشال ریډیو ته ویل چې د لنډی کوتل په یو شمېر سیمو کې د ډینګي ماشو ضد سپری هم پیل کړي.
دا علاقه چې کومه ده د ټوله د خیبر ولا د ولی خیل ولا علاقه ده ډینګي نیول جوړه نو مونږ وته یو غټ وارد چې کوم د پلنډي کوتل کې جوړ کړو او ان شاء الله تعالی په جمرود کې مونږ ته څه مسالې داخلي دوه نشته.
د خبر ضلع د چارواکو په خبره تیر کال هم په دې ضلع کې د ډینګي د پاسه 800 کیسونه ثبت شوي وو. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 22 کسان مړه شوي دي. د کووېډ 19 وایرس وبا په اړه حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیر شوه ورځ کې د کورونا وایرس 3,252 کیسونه ثبت شوي او دغسې په دې موده کې له دې وایرس 1,471 کسان بیرته ښه شوي هم دي. د شمالي وزیرستان پولیسو ویلي چې د میرالی په هر مسیمه کې 13 ورځ نامعلومه وسلوالو یو ولس کلن الګ په هدفي برید کې وشل دي. پولیس چارواکو بیگانه وخت مشال لیډیو ته ویل چې وشل شوی تن واجد نومیدا او برید کوونکي په تخته کې بریالي شوی دي خو د پیخي پلټنې روان دي. د دې پیخي سیمواري چا نه منلي. نن د بلوچستان د خوستار په وړ سیمه کې د مسافرو بس او موټر جنګیدو په پیښه کې 500 تنه وژل شوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویب پاڼه د چارواکو په حواله لیکلي چې بس له کویټ څخه کراچۍ ته روانو چې د مخالفه لوري راتلونکي موټر سره وجنګیدو. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د پرونیو عامو ټاکنو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري. د پاکستان سرکاري خبری ایجنس نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د غیر سرکاري نتیجو له مخې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر قانون ساز اسمبلی د 1500 څوکیو لپاره په ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند 3 پاکستان پیپلز پارټي 11 مسلم لیگ نون ګوند 6 مسلم کانفرنس او جموں کشمیر پیپلز ګوندونو بیا یو څوکۍ ګټلې دي. په افغانستان کې د امریکا د مرکزی کمانډر مشر جنرال کینت مکنزی ویلي د افغانستان د امنیتي ځواکونو په ملاتړ به د امریکا هوایي حمله دوام لري. نوموړي دا خبره په داسې مهال کړې چې له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو وتل روان دي. جنرال کینت مکنزی پرون په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې امریکا د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په وروستیو ورځو کې خپلې هوایي حملې زیاتې کړې دي. نوموړي زیاته کړه که طالبانو خپلو حملو ته دوام ورکړل نو امریکا به په پام کې ولري چې په راتلونکو اونیو کې خپل د ملاتړ دغه حد نور هم زیات کړي. په کابل کې د امریکا سفارتخانه یو ځل بیا له طالبانو د حملو د ختمولو غوښتنه کړې ده. د سفارتخانه پرون په ټویټر لیکلي چې د طالبانو دا کړنې د خبرو له لارې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هڅو ته زیان رسوي. سفارت له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. او بل خبر دا چې د فرانس پارلیمان د روغتیا کارکوونکو لپاره د کووېډ 19 وایرس ضد واکسین لازمي کولو په موخه د قانون منظوري ورکړې ده او د هغو ځایونو فهرست یې نورم پراخ کړي چې پکې د صحت کارت ضرورت وي. دا بدلونونه په فرانس کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د قوانینو ضد تر احتجاجي او وروستو شوي دي. ولسمشر ایمانویل ماکرون هڅه کوي چې واکسین د کووېډ 19 وایرس خلاف تر ټولو لویه ذریعه جوړه کړي او د هغه حکومت وایي چې دا بدلونونه د غیر محفوظ آبادۍ خوندي کولو او په هسپتالونو کې د یاتي ګډین کړي د مخنیوي لپاره شوې دي. د اروپا د نورو هیوادونو په سیر فرانس هم د وایرس ډیلټا بڼې د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. په دې هیواد کې د ورځې په حساب سره د وایرس کیسونه 2,000 ته زیات شوې دي. د شمیرا د جولای په پیل کې 4,000 وه. د خبرونو پای
نمشاله ډیو خبرونه مولا نیسی اجمل اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو مستاصل لپاره رپورټونه راوړي دي. د خیبر ضلع چارواکو د لنډی کوتل په ولی خیل سیمه کې د ډینګي ناروغۍ خپرېدو تصدیق کړی دی. یو ځای اوسیدونکي وایي د دوی د کلي یو ډنډ د ډینګي د لا خپرېدو خطر سیوا کړی دی.
یو ډېر غټ تالاب دی دا ځای کې دوی خپل نسل زیات کی او بیا خدشه ده چې دغه ډینګي وایرس په ټول ډیسټریکټ خیبر ته ورسیږي.
د خیبر پختونخوا چارواکو د روان کال په پای کې په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو کېدلو امکان خولیدل. د بلدیاتو محکمې او چارواکي وایي په قبایلي ضلعو کې د ټاکنو په اړه د دوی کمپاین کامیاب روان دی او هیله ده چې د دې سیمو ښځې هم خپلو مخصوصو چوکیو ته کاندید شي. د جولای پر شلمه په اسلام آباد کې د نور مقدم په نوم د یوې ښځې تر وژنې وروسته د ښځو د حقونو سازمانونه د کورنۍ تشدد ضد قانون جوړېدو غوښتنه کوي. خو یو فعال وایي له قانون سره سره باید د ښځې ټولنیز حیثیت باید ومنل شي.
د ښځې او نر ترمنځ چې کومه پیداواري رشته ده، سماجي رشته ده، جنسي رشته ده، هغه چې برابري په بنیاد مبني نه وي، ښځه د قانون نه فایده نه شي اوچتولی.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکو د لنډي کوتل په ولي خیل متخیلو کې د ډینګي ناروغۍ خبرېدو تصدیق کړی دی. دوی وایي اغیزمنې سیمې ته صحي ډلې لیږلي او په شاوخوا نورو سیمو کې هم د ډینګي خبرېدو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. ځایي ولس وایي د صحت محکمې باید د ګرمۍ موسم له پیل سره سم د ډینګي او یو شمېر نورو ناروغیو د مخنیوي غم کړی وای. دوی زیاتوي اوس هم په ډیرو کلو کې د ماشو زد سپری نه ده شوی او خلکو ته مچردانه هم نه دی ورکل شوی. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر په لنډی کوتل ولی خیل متخیل کې لزګونه کسانو ته د ډینګي ناروغي لګېدلې. ډاکټران وایي دا د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي او د سره سخت تبوي. د خیبر ډیسټریکټ هیلث افیسر ډاکټر ایوب پردی مشال ریډیو ته وایي چې دوی ولی خیل متخیل او د لنډی کوتل نورو لرې پرتو سیمو ته خپل ټیمونه لګېلي او هلته د خلکو نه ټیسټونه اخیستل پیل کړي او ناروغانو لپاره په لنډی کوتل او جمرود روغتونونو کې د علاج بندوبست کړی.
نو موږ تقریبا 64 هغه موکړل ټیسټونه د خلکو آلته په هغه کې 23 تنان چې کوم وغه ډینګي پوزیټیو راووتل. نو د دې نه موږ ته د معلومه شوله چې د علاقه چې کومه ده د ټوله د خیبر ولا د ولی خیلو ولا علاقه د ډینګي نیول دي. نو موږ ته یو غټ وارډ چې کوم د پلنډي کوتل کې جوړ کړلو او ان شاء الله تعالی په جمرود کې موږ ته څه مسالې داخلي دوه نشته. او صرف دا نه دی چې یو ان اس 1 ټیسټ وکي اپ کور دی چې آلته تا ته هغه مو کې سی بي سي ټیسټ مو کې ځکه چې پاکي پلیټلیټ پته لګوي چې کم یو مطلب بینه خېجه ول دي کم یو داخلي دل دي.
ډاکټر ایوب پردی وایي چې د لنډی کوتل په یو شمېر کلیو کې د ماشو زد سپری هم کړي او نور تکنیکی ګامونه پورته کړي چې د دغه ناروغي مخه ونیسي.
هغه د ټي ام ای والا چې کم دي هغه مره غوښتي وو هغه پرون سپری وکړلې په کورونو کې. هغه مو یو 119 کنټینر یا ډیګي وته وای یا داسې دی وبوز وینه وته وای چې کم موږ چې کړي په کې شپږو کې لار وروتې ولا کدا د دغه میاسي انډې ولار و پکې راوتې و. پاغه ډیګو کې پاغه ټینکو کې چې کوم کې هغه وبو وي او څوک نو پاغه کې مونږ ډیټرجنټ وته یي صرف هغه مته پکې واچا ولا هغه پوی کړل. نور چې کوم دي دوايان پرون ور کړی وي.
د لنډی کوتل یو فعال معروف شاه اپریدی وای چې د خیبر صحت محکمې په وخت باندې د ماشو زد سپری نه وکړي او نه ټولو کلیو ته مچردانه رسولي. نو اوس په کار ده د ډینګي مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
په نیکی خیل ایریا کې ځای په ځای باندې اوبه ولاړي او بالخصوص د دریو څلورو کلیو په منځ کې یو ډېر غټ تالاب دی چې هغه اوبو د وتوي څه انتظام نشته دی. نو که چېرې دغه تالاب طرف ته چې دی راغلو نو دا ځای کې به چې دی دوی ډېر زیات خپل نسل زیات کړي او بیا خدشه ده چې دغه ډینګي وایرس به ټول ډیسټریکټ خیبر ته ورسیږي. نو د اعلی چارواکو نه موږ دا اپیل کوو چې په وخت باندې د فوګ سپری او د ډینګي وایرس مخنیوي وکړي او چې کوم ځای کې ولاړي اوبه دي او کوم ځای کې داسې نالې د صفایي لپاره د منسیپل عمله چې دا چمتو کی.
په خیبر کې د وبایي مرضونو د کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې تیر کال هم په خیبر ضلع کې د ډینګي څه باندې 800 کیسونه رپورټ شوي وو. دوی وایي په اوړي کې د ډینګي په شمول ملیریا او لشمینیا هم خورېږي او په کار ده ولس احتیاطی تدابیر خپل کړي، خپل نالې کوڅې دې صفا کړي، په ډنډونو کې ولاړې اوبه دې ضایع کړي، او پاکې اوبه دې هم په لوښو کې پټې وساتي، او په کورونو کې دې د ماشو ضد سپرے یقیني کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکھا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
او ہو دا او بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
اغلا. دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو د روان کال په پای کې په دې صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو امکان خول دی. دا به اول ځل وي چې په قبایلي ضلعو کې به هم دا انتخابات وشي. په داسې کې یو شمېر فعالان او نا حکومتي ادارې اندېښمنې دي چې د دې ضلعو په بلدیاتي ټاکنو کې به د ښځینه کاندیدانو شمولیت ښایي کمرنګه وي. خو حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د عامه پوهاوي یو کمپاین پیل کړی دی چې ښځې هم باید په دې ټاکنو کې د کاندیدانو په توګه برخې اخیستو ته زړه ښه کړي. نور له مجید بابر اورو.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو محکمه وایي چې هیله مندي په راتلونکو بلدیاتي ټاکنو کې به د قبایلي ضلعو ښځینه غړې برخه واخلي. د جولای په 15مه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د صوبایي بلدیاتي محکمې د ټاکنو د څانګې مشر ساجد ګل وویل چې په راتلونکو بلدیاتي ټاکنو کې د ښځو د برخې اخیستو په موخه له شپږو میاشتو راهیسې کمپاین پیل کړی.
مطلب
د 2019 کال د انتخاباتي قانون لمخه د چم گاون یا مهلتونو په کونسلونو کې به و غریبی او د دریو جرنل سوکو په شمول با یو سوکای د اقلیتی، یو د ځوانانو، یو د مزدورانو یا کروندګرو او یو د خزو لپاره ځانګړی وی. د قانون لمخه چې کومه خزینه کاندیدا د چم گاون یا مهلتونو د کونسلونو په ټاکنو کې تر ټولو زیات رائے ترلاسه کړي هغه به د تحصیل کونسل غړي غوړي شي. د یو شمیر فعالانو او د حکومت د اندېښنمې چې کړه د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سویل احمد سره شریک کړه. نو موړی وویل
نو دماغ دا خیال نه کې چې څنګه په مخ کې دې نه انتخابات کې څنګه د جمهوریت د ځلا کې راکم د صدای ټول باندې انتخابات او کومري شو مخې نه راغلی و اته کوم نه کوم د پارټي راغلا ځا و نو امید دي چې ان شاء الله د قبایلی سیمو کې بیا ځنانا اوس دې دا د شعور لري دا بدایي لري نو دې د دې کې هم برخه اخلي او دا انتخابي عمل کې
د 2019 کال د انتخاباتي قانون لمخه کومه حلقه کې د اچول شو رایو 10% نه د خزو د کارول شو رایو تناسب کم وي نو د هغه حلقې نتیجې باندې منل کیږي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د شمیرو لمخه په قبایلي ضلعو کې په 2019 کال کې ترسره شو د صوبایي سملای په ټاکنو کې د خزو د اچول شو رایو تناسب 28.6 وو. خو په پاکستان کې د ټاکنو د بهیر د سار د غیر دولتي ادارې فافین د خیبر پښتونخوا مشر مختار جاوید د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي محکمې او د انتخاباتي کمیشن د هیلو برعکس نظر لري او زیاتوي د پېښور سره نږدې د خیبر قبایلي ضلع یا د دیر سره نږدې د باجوړ قبایلي ضلع او یا هغه سیمې چېرته چې د ښځو د تعلیم کچه ډېره ده او سیاسي هلې ځلې هم زیاتې دي. د هغې په اړه زه د الیکشن کمیشن یا د بلدیاتو د ادارې وړاندوینې سره په جزوی توګه متفق یم، خو که بیا د شمالي یا جنوبي وزیرستان او یا د اورغرو قبایلي دلی خبره کوو، نو زه د دوی سره متفق نه یم چې هلته به د ټاکنو په بهیر کې د ښځو برخه ډېره هیله مند وي. د فافین د مشر مختار جاوید په خبره د 2018 کال د انتخاباتي قانون له مخه د چم گاونډ یا محلتونو د کونسلونو ټاکنې به په غیر جماعتي بنیادونو ترسره کیږي، نو ځکه د لویو سیاسي ګوندونو لخوا هم په دې اړه په ټاکنو کې د ښځو د برخې اخیستو د حسابولو هلې ډلې نه تر سترګو کیږي، نو ځکه دا ویره ده چې په بلدیاتي ټاکنو کې به د ښځو کاندیدانو شمولیت کم وي. خو د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن د ویاند سویل احمد په خبره په قانون کې داسې کومه پابندي نشته چې که چرته د ښځو څوکۍ خالی پاتې شي نو د ټاکنو په نتیجه به سه اغېز پرې باسي، خو که دا څوکۍ خالی وي نو الیکشن کمیشن په دغو څوکو تر هغې د ضمني ټاکنو پابند دی تر څو چې دا څوکۍ ډکې شوې نه وي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجه ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو مشال رادیو ته غوږی د روانه جولای میاش پر شلمه په اسلام آباد کې د نور مقدم په نوم دی وی خزې تر وژنې ورسته په پاکستان کې د خزو د حقوقو سازمانونو د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. د جولای پر 13 په لاهور کې درو بیلا بیلو سازمانونو په یو ګډ احتجاج کې د خزو لږکۍ او د ژوند او د هغوی د حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په عین وخت کې د پاکستان په سنټ کې د پیپلز ګوند پارلماني مشر شیری رحمان ویلي چې پارلمان پر خزو د کورنی تشدد ضد د هغې یوې قانوني مسودې د منظورولو چارې نورې باید ونه ځنډوي چې نوموړی کلونه مخکې قومي اسمبلی ته وړاندې کړې وه. د قانون او انصاف چارو لپاره د قومي اسمبلی په قائمه کمیټې کې د حکومتي تحریک انصاف ګوند یو غړی بیا وایي پر یادې مسودې کار روان دی او هیله ده ژر منظور شي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د جولای پر 13 د پنجاب په مرکز لاهور کې د ښځو د حقوقو سازمانونو او رت مارچ حقوقي خلق موومنت او پروګرسیو سټوډنټس کلکټیو په خپل ګډ احتجاج کې وویل چې په ټول ملک کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې او دا چې د هغو مخه باید ونیول شي. په احتجاج کې د پاکستان له ریاسته غوښتنه وشوه چې د هیواد د وګړو په تیره د ښځو او لږکیو د ژوند او حقوقو د خوندیتوب خپلې ذمہواری پوره کړي. د لاهور د احتجاج وی تنظیمونکي ډاکټر علي حیدر د جولای پر 15 مشال لډو ته وویل د دوی غټ هدف په پاکستان کې د خزو د زورونو او وژنو پیښو پر ضد غږ پورته کول وو. نو موږ زیاته کړه ریاست ذمہوار دی چې خزو ته د غوی د آئینی او قانوني حقوقو ورکولو لپاره نظام جوړ کړي.
له تیرو سوروسو راهیسی لکه چې تاسو په ټولنیزو شبکو د نور مقدم د قتل پاړه اوري. تر دې مخکې مو په ټویټر ولیدل چې د کرۃ العین سایمی او پرستیو کې د پیښور د اغې یوې خزې لپاره د انصاف غوښتنه پورته شول چې په جایداد کې د خپلې برخې د غوښتنې لپاره خپل ورونو په بيدردۍ وهله. په خصوص د تشدد د پیښې زمنګ په ټولنه کې روانې دي، خو اکثره ریپورت کیږي نه. المیه دادا چې زمنګ له حکومت او عدلی سره د زور زیاتی ښکار یوې خزې ته د انصاف ورکول نظام نشته. من پرستیو کې ولیدل چې ملایانو صاحبانو مو د کورنی تشدد ضد له قانونه یو جنجالي مسأله جوړ کړه او وی ویل چې دا زموږ د کلتور خلاف دی، یعنی له وهلو ټکولو د یوې ښځې ژغورن نه بلکې د هغې دوام د دوی کلچر دی. زموږ د خالی ورځې د احتجاج هدف هم دا و چې په ښځو د تشدد مخنیوی وشي او د کورنی تاوتریخوالي پیښو ضد قانون دی زر تر زره جوړ شي چې موږ هم د ښځو د حفاظت یو نظام لرو.
ډاکټر علی حیدر زیاته کړه دوی د پاکستان په یو شمېر نورو لویو ښارونو کې هم احتجاجي مظاهرې پلان کړي چې حکومت د ښځو د زورونو او وژنو پیښو د مخنیوي غم وخوري. په پاکستان کې د فعالانو د احتجاجونو د لړۍ لاغې وروسته پیل شوې چې د نور مقدم په نوم یوه ښځه د جولای پر شلمه اسلام آباد کې ووژل شوه. پولیسو د هغې د وژنې په تور د ظاهر ضمیر جعفر په نوم یو کس گرفتار کړی دی. پاکستان ډان ورځپاڼې د جولای پر 15مه په سینټ کې د پیپلز ګوند پارلماني مشر شیری رحمان یو بیان خپور کړ چې پکې نوموړی د نور مقدم وژنه په کلکه غندلې او په هیواد کې د کورنۍ تشدد ښکار د ټولو میرمنو لپاره یې د انصاف غوښتنه کړې ده. شری رحمان زیاته کړې اوس تر بل هر وخت زیاته ضروری ده چې د پاکستان پارلمان د کورنۍ تاوتریخوالي ضد هغه قانوني مسوده منظور کړي چې دی په 2004 زیږدیز کال کې چې کله د قومي اسمبلی غړی و هغه ایوان ته وړاندې کړی و. د شری رحمان په خبره په پاکستان کې داسې یو قانون ته زخت اړتیا ده چې د ښځو د زورونې او یا هم د هغوی د وژنې په پیښو کې ککړتنان ژر سزا شي. خو په اسلام آباد کې د عورت ډیموکراتیک فرنٹ نومې یو سازمان مشر عصمت شاه جهان په دې اند چې د پاکستاني او ښځو ژوند به هله ښه کیږي چې د قانوني تحفظ تر څنګ په ټولنه کې د یوې ښځې حیثیت ومنل شي او له سړیو سره د برابرۍ په بنیاد ورته حقونه او د پرمختګ فرصتونه برابر شي.
پاکستان مونږ وینو چې د دې تشدد جړې چې دي هغه جاګیرداري کې دي، سرمایداري کې دي او د وار اکانومي کې دي، ریلیجیس ایکستریمیزم کې دي. دا بل څه دی د اسلام آباد د پاره دی او دا د ډیرو کلونو نه د یخې دي. سنفي تعلقات د ښځې او نر ترمنځ چې کومه پیداواري رشته ده، سماجي رشته ده، جنسي رشته ده، هغه چې تر څو پورې
برابری په بنیاد مبنی نه وي، ښځه د قانون نه فائدنه شي. پیپلز ګوند د شری رحمان لخوا پر وړاندې شوی مسودې کار روان دی او کنا په دغه اړه د حکومتي ګوند غړي اتسوایي د دې پښتنو په جواب کې په قومي سملای کې د قانون او انصاف چارو لپاره د قائمه کمیټې غړي د تحریک انصاف محمد فاروق اعظم ملک د جولای پر 15مه مشال ریډیو ته وویل دوی وخت په وخت پر دې موضوع خبرې کړي او هڅه کوي چې یو جامع او ټولو ګوندونو ته د منلو وړ قانون مخې ته راشي. دیوائی حکومت چې د ښځو او ماشومانو لپاره په قوانینو کې کم بدلونونه راوړي دي ښایي په تاریخ کې مثال ونه موندل شي. زموږ په کمیټه کې د کورنۍ تشدد ضد پر مسودې هم وخت په وخت خبرې شوې دي او کار پرې روان دی. زموږ کوښښ دی چې د ټولو ګوندونو په سلام مشوره د نو وړاندیزونو پر رڼا کې یو مؤثر قانون جوړ کړو. زمانم چې د ملک له ښځو سره مزیاتي کیږي دا هغوی د زورونو کیسې موږ پر ټلویزیونونو ګورو. خو چې قانون وي نو یو څوک به پر یوې ښځې ظلم کولو ته زړه ښه نه کړي. د دې اثرات په خوي زه هیله من یم. په پاکستان کې د دوامدارې ټولنیزې پرمختیا لپاره کار کوونکې یوې نا حکومتي ادارې SSDO 13 مارچ میاشت په خپل کلنی رپورټ کې وویل په دې هیواد کې د ښځو پر ضد د تشدد او پر هغوی د جنسي تیری پیښې د تیر 2020 زیږدیز کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله په وروستیو شپږو هغو کې دوه چنده سیوا شوې. د ادارې په رپورټ کې له حکومت غوښتي چې د هیواد د ښځو او ماشومانو له تحفظ سره د تړلو قوانینو د عملي کولو چارې جدي ونیسي. سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال ریډیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 7 بجې.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو او افغان حکومت غوښتي چې مسلې د خبرو اترو لاره هواري کړي او اوربند وکړي. نوخه طالبان وایي د اوربند پر موضوع به په بین الافغاني خبرو کې غږیږي. محمود خان اڅکزي پرون په پښین کې ویل چې غونډه په وینا کې د پاکستان پر حکومت هم غږ وکړ چې په افغانستان کې لاسوهنه پریږدي. د پاکستان چارواکي په افغانستان کې د مداخلت تورونه ردوي او وایي چې دا هیواد سولې او ثبات ته ژمن دي. تفصیل له کوټې د ایوب ترین په دې رپورټ کې.
د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې د پارټي د صوبایي صدر او پخوانی سېنیټر عثمان خان کاکړ د مړینې په ضد د جولای په 15مه نیټه په پښین بازار کې جلسه وسوه. په جلسه کې په ګڼ شمېر کې د پارټي کارکوونکو او د پښین شاریانو برخه اخیستې وه. و دې جلسې ته د پخوانی سېنیټر عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ په ګډون د ګوند نورو مشرانو په تفصیل سره ویناوې وکړې. پر دې مهال په خپله وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون چیرمین محمود خان اڅکزي چې د افغانستان جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده. په کار دی چې طالبان اور بند اعلان کړي او خپل مشکل د خبرو د لارې هوار کړي.
دارم چا دې خبره کړې ده چې ورور پښپښ میاشتې د افغانستان د حکومت باید سکوت وکړي. زموږ وزیر خارجه دی دا چین نه کړی. په چین کې هم چې دوی کوم بیان جاری کړی دی د چین او د پاکستان، هغه کې دا ویلي دي چې موږ په افغانستان کې د امن پلوي یو. دا یې لار ده او طالب زموږ د افغانستان د ملت زموږ د افغانستان چې اوس وځو په دې په نو نو چا څنګه د امریکایانو سره پر شي سره لاله وو چې موږ پښپښ میاشتې ورور باندې ملان کې خبرات وکړ. مولوی صاحب کته په خلکو ګرانی ووټ ودل که شي مخالي په خلکو ګرانی ووټ ور
شغل چې زیاده پاکستان د حکومت څخه په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ څخه د لاس اخستو غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړه او ویل چې افغانستان یو ملکم نسینی ولای خو که په افغانستان کې ناکراری وي نو د دې څخه یو گاونډي هوادم خوندې نسی پاتې دلای.
زه به خپل مرزه خاص کوم وسره یو خدای جوړ پر افغانستان دنیا ستړي. افغانستان د وطن مینا په شیدو کې راولل دا کور نه دی پاتا چې باغی کې تم نستا. دا کور نه دی پاتا چې شاده نه نه ورک. دا کور نه دی پاتا چې پون نه نه پخې په پاکستان او خپل ته چې یم مستوري شو سم پسو. دا کور نه دی پاتا چې باغ افغانستان کې نه دی.
کڅم د محمود خان څخه د وسنی وینا په اړه د حکومت له لوري څخه خبرګونه د ښکارا سوی خود پاکستان حکومت په افغانستان کې د لسوونی خبره بار بار رد کړی ده. او تیر ورځ د چین د دورې پر مهال د پاکستان د بارني چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشی یو ځل بیا ویلو چې پاکستان په افغانستان کې د هر ډول تشدد په ضد دی او غواړي چې په افغانستان کې امن راشي او یو داسې نظام جوړ شي چې پاغه کې وټول تخپل حق په لاس ورسی. د دې مقصد تر لاسه کولو په خاطر با پاکستان هڅه کوي چې ټول مشکل د خبرو د لارې هوار کړي. دلته خبره د ادونه ورده چې پښتونخوا ملي او میګون د غورست په صوبه کې د احتجاجي جلسو لړۍ پیل کړې ده. کله چې د جون په 18مه نیټه د پښتونخوا ملي او میګون پخوانی سېنیټر عثمان خان کاکړ په کوټه کې زخمی او د بیوشي په حالت کې وروختون ته وړل شوی وو. د طبي وضعیت د زیات خرابېدو وروسته کراچي ته وړي وو چیرې چې نوموړي په یو شخصي روختون کې خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. د جون په 18مه نیټه چې کله په مسلم باغ کې په خپل اباګنی ادرک د عثمان خان کاکړ مړی و خاور ته سپارل کېدی نو هغه وخت د ګوند مشر محمود خان څخه ویلی وو چې ښاغلی عثمان خان په خدای مرګ نه بلکې وژل شوی دی. وروسته د بلوچستان حکومت د عثمان لاله د مړینې په اړه د پلټنې په خاطر د بلوچستان هایکورټ د دوو ججانو عدالتي کمیشن جوړ کړ. خو پښتونخوا ملي او میګون نه یوازې په صوبه کې د احتجاجي جلسو اعلان وکړی بلکې د سپریم کورټ د جج په مشرتابه کې د یو عدالتي کمیشن غوښتنه هم تکرار کړه.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لسته کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. پرونه تاسو د دوشنبې یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبې یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دې شه.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315، او 15,155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د خبر سلی د صحت محکمې چارواکي وای د لنډی کوتل په ولی خیل متخیلو کې د ډینګي ناروغي خور شوې او تر اوسه په سیمه کې د ډینګي وایرس دوه ډیر بخنه غواړم دریشت کې سناسب شوې دي. د سلی د صحت محکمې یو مشر ایوب افریدی پرن مشال ریډیو ته ویل چې د لنډی کوتل په یو شمېر سیمو کې د ډینګي ماشو ضد سپری هم پیل کړي. په پاکستان کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 22 کسان مړه شوي دي. د کووډ-19 وایرس وبا په اړه حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو شواروز کې د کورونا وایرس 3,252 کیسونه ثبت شوي دي. د شمالي وزیرستان پولیسو ویلي چې د میرعلي په هرمه سیمه کې تېره ورځ نامعلومه وسلوالو یو 12 کلن الک په هدفي برید کې وشلې دی. پولیس چارواکو بیګانه وخته مشال ریډیو ته ویل چې برید کوونکي په تېښته کې بریالي شوي خو د پیښې په لټنې روان دي. د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. نن د بلوچستان د خوزدار په وړ سیمه کې د مسافرو بس او موټر جنګېدو په پیښه کې 5 تنه وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه د چارواکو په حواله لیکلي چې بس له کویټې څخه کراچۍ ته روان و چې د مخالفه لوري راتلونکي موټر سره وجنګېده. د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د پرونی او عامه ټاکنو د رایو د شمیرلو بهیر دوام لري. د پاکستان سرکاري خبری ایجنټ سنن لیکلي چې د غیر سرکاري نتیجو له مخې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر قانون ساز اسمبلی د 500 څوکو لپاره په ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند، سلیریشت پاکستان پیپلز پارټي یولس او مسلم لیگ نون ګوند شپږ څوکۍ ګټلې دي. په افغانستان کې د امریکا د مرکزی کمانډر مشر جنرال کینت میکنسی ویلي د افغانستان د امنیتی ځواکونو په ملاتړ باندې امریکا هوایي حمله دوام لري. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړي چې له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو وتل روان دي. او د فرانس پارلیمان د روغتیايي کارکونکو لپاره د کووډ-19 وایرس ضد واکسین لاسلیک کولو په موخه د قانون منظوري ورکړې ده او د هغو ځایونو فهرست یې نور هم پراخ کړی چې پکې د صحت کارډ درلودل ضروري دي.
مشال ریډیو لن خبرونه موردل اوسې بل موجود. افغانستان حکومت د جرمونو له نړیواله محکمې او نور وړوندو ادارو غوښتي چې طالبانو تر سره کړي بشري جرمونه وڅېړي. دوی دا غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وویل طالبانو د کندهار په سپین بولدک کې شاوخوا 300 کسان برمته کړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن هم د دې هیواد بشري وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بولي او د نړیوالو د بیړنې پاملرنې غوښتنه کوي. طالبان بیا وایي دوی په هیڅ ځای کې له ولسی کسانو سره زور زیاتې نه دی کړی. تفصیل د اسدالله لودین په دې رپورټ کې.
په کندهار کې د طالبانو جګړو تر ټولو ډېر ولسی وګړي ځپلي او زیانمن کړي دي. چارواکي وایي له همدې تازه جګړو شاوخوا 2,000 کورنۍ بې ځایه شوي چې بد حالات کې ژوند کوي. د کندهار دو اوسیدونکو آزادی راډیو ته د جنگي حالت د ناوړه اغیز په اړه ویلي.
کندهار ولایت نورجن پیغام درته پریږدم. وروره دلته برق سبلشنا نسته په ومنه یکی وروره لارې بندې دي چې مریض مې کلینیک ته نسته. وروره ورور دغه مو غوښتنه د چارواکو څخه دغه موږ ستونزو ته رسېدګي وکړي. د لارې علاقې دلته ډېر امنیت خراب دي. د کندهار ښار په ومنه یا تمنه
یکی دا وګوري د جنګ جګړې په دلوژې ملک دغه سره په یو رقم نه په بل رقم سره بس او کله ته وګوري یو نه یو د تیر سي د لوژې ملک لري.
په همدې حال کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د جرمونو له نړیوالې محکمې نړیوال ټولنې او د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو جرمونه وڅېړي. د بهرنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دوی د نړیوالو له دې ګامه هم هرکلای کوي چې د طالبانو جرمونه مستندوي.
وزارت امور خارجه از گزارشات
د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو د څار سازمان او نورو معتبرو سرچینو د هغو راپورونو هرکلای کوي چې د طالبانو توتريخوالي او بشري ضد جنایتونه مستند کوي. لنړیوالی ټولنی د بشری حقوقو له بنسټونو او د جرمونو لنړیوالی محکمه همدا غوښتنه لرو چې د طالبانو د جرمونو په مخنیوي د جنایتونو د عملانو په محاکمه او د بخښنی د دود په منځوړلو کې د افغانستان له دولت سره همکاري وکړي.
دولت دا غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو د کندهار د سپین بولدک له نیولو وروسته شاوخوا 300 کسان برمته کړي دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو دا کسان له کورونو راایستلي او له حکومت سره د همکارۍ په تورې نامعلوم ځای ته بیولې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ځایي رسنیو په حواله ویلي له دې ډلې طالبانو یو شمېر کسان وژلي چې دې کې د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي دوه زامن هم شامل دي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان څېړونکي پتریشا ګاسمن ویلي ډېره اندېښنه شته چې طالبان کندهار کې نور ظلمونه هم وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم د یکشنبې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د بشري حقوقو ډیر اندېښمنونکي وضعیت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي او بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د ویلي اړتیا ده چې اوسنۍ شخړه کې د بشري حقوقو د سرغړونو مستندېدو ته حقیقت موندونکي نړیوال پلاوی وټاکل شي. طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان راپور ردوي او وایي د دوی لخوا کندهار کې له هیڅ اثر زور زیاتای نه دی شوی او څوک برمته کړي هم نه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل د کندهار د ولایتي شورا د یو غړي د دوه زامنو وژلو کې هم دوی لاس نه لري او په دې اړه څېړنه کوي. د پټکو سپین بولدک کې د وژنو ځینې پیښې ممکن د شخصي دښمنیو له کبله وي، ځکه په خبره یې په تیرو شلو کلونو کې له یو شمېر کسانو سره د دولتي چارواکو لخوا زیاتای شوی دی.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
په ورستیو کې په قبایلي ضلعو کې د پاکستان او طالبانو د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي دي. ځایي خلک ویره لري چې په افغانستان کې د جګړې تر تیزېدو وروسته دوی په سیمو کې به ترهګر یو ځل بیا منظم شي. پخوا هم پاکستان او طالبانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پراخو غریزو سیمو څخه په ګټې اخیستو خپل فعالیتونه ډېر کړي ول. پښتانه دا چې په افغانستان کې د جګړې د تیزېدو اغېزې به په پاکستان په تیره بیا پر قبایلي سیمو څه وي، او دا هم چې پاکستاني طالبان به ګنې واري بیا سر راپورته کړي او کاروان به وکړي. د دې پښتنو ځواب د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي دي چې له افغانستانه د کډوالو او وسلوالو د مخنیوي لپاره په پوله باندې د ملیشیا ځواکونو پر ځای د پوځ سرتیري ځای په ځای کړي دي. نوموړي د جولای په 24 د پاکستان د ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي دا پریکړې په افغانستان کې د نازک صورتحال له کبله کړې ده. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنونکي علي اکبر ویل چې په پاکستان د ننه وسلوالې ډلې اگر چې اوس هم هلې ځلې کوي خو د پوځي عملیاتو نو وروستو کمزوري شوې دي.
ترسو پوری چې د بارډر دیخوا یعنی د پاکستان دا خبره ده نو بالکل دلته هم وسیده نو عملی کیږي، ټک ټوک روان دی، خو د ماضي په مقابله کې دا ډیر چې دی هغه کم دی او ګروپونه هم هغه دي کم چې کلدم تحریک طالبان دی یا د هغې دړې چې کمې دي نو هغوی ځای په ځای باندې دغه کاروایی کوي.
دا په داسې حال کې دا چې له وزیرستانه تر سواته یو ځل بیا د وسلوالو ډلو هلې ځلې ډېرې شوې دي او ځای په ځای د تشدد پیښې رامنځته شوې دي. د سیمه ییزو چارو ځینې پوهان وایي چې په پوله د ځواکونو ځای په ځای کولو سره سره د حکومت د ترهګرۍ پر ضد جوړ کړل شوی قومي اکشن پلان عملي کی. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو پوه عقیل یوسفزی وایي چې ستونزه دا ده چې په ریاستي پالیسۍ کې ځینې وسلوالې ډلې ښه او ځینې بیا بدې ګڼل کیږي چې په نتیجه کې د امنیت ستونزه لا پیچلې شوې ده.
د ټي ټي پی خلک په 1300 کلونو کې افغانستان ته تللی وو. آیا هغه به افغانستان کې نظر محدود ساتي کنه هغه به په پاکستان کې چې به خپل عملیات په بیا کوي؟ په 1300 میاشتو کې د ټي ټي پی چې کوم مشر دی هغه د دغری ګروپینګ والا یو کمپین چلولې او په هغه کې مختلف تنظیمونه چې دي هغه چې د ټي ټي پی نه به وجوه په ماضي کې لري شي او هغه بیا پکې شامل شوی دی. پکې په 2020 کې تقریبا د 1100 واقعیات او یاد محدود حملو چې د دې ذمہواری مو غسته ده.
اگر چې د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې انتظامی او امنیتی چارواکي ادا کوي چې د پراخه پوځي عملیاتو نو وروستو یې د وسلوالو شبکه ماته کړې ده او هغوی نور په ازادۍ سره خپلې هلې ځلې نشي کولی، خو د سیمې خلک او ولسی مشران وایي چې په وزیرستان او خواوشا قبایلی ضلعو کې د وسلوالو هلې ځلې بیا ګړندې شوې دي. په دغه اړه له وزیرستانه خبریال صفدر داوډ وایي چې دغلته ځینې وسلوالې ډلې د خپلې تنظیمي ډانچې بیا پر ځای کولو لپاره هڅې کوي.
پرسنه پس لشکر اسلام دې هم اوس پوله خوا او دې خوا ځان دا کاروایی کوي. عام مندري جنوال هم بالکل حالات بدل شوي دي او وزیرستان کې چونکه یو مقامی ګلبدر ګروپ دی نورولی مسعود چونکه اوس دا ٹی ٹی پی کمانڈر دے امیر دے نو پدے وجہ آغا لگیا دے خپل مسعود چې کم گروپونه تقسیم شوی او عام یو پیج بندی را والی او نورم اے خو دے خو حال سره کوي چې کم بیت الله دے حکیم الله دے وخت ٹی ٹی پی وا
په پاکستان کې چارواکو وخت په وخت ویلي چې د وسلوالو ډلو لخوا په ترهګرو بریدونو کې تر اوسه خواوشا او یا زره کسانو ژوند بیللې دي چې لز زره امنیتی سرتیری وو. په نهال کې پوسټ په سوات او قبایلی ضلعو کې پراخ عملیات ترسره کړي او تر هغه ته د ماتې ورکولو اداوي کړي دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
په خیبر پختونخوا کې حکومت او ډاکټرانو خلکو ته خبرداري ورکړی چې که د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر عملي نه کړل نو ډیر نقصان به وویني. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د کورونا ډیر وژونکې ډیلټا ورژن یا بڼه خپره شوې ده. چارواکي وایي له یو بله فاصله ساتل، ماسک اچول، لاسونه بیا بیا په صابون وینځل، له واکسین له دې وبا خلک بچ ساتلی شي. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې.
دا خیبر پختونخوا د صوبایي ډاکټرانو اتحادیه یو مشر ډاکټر امیر تاج مشال لیډو ته وایي چې نوې کیسونو کې زیاتره هم ډلټا ډول را روان دي او بیا هغه صورتحال اړخته حالات روان دي چې روغتونونو کې ځای په کمېدو دی. نو باید حکومت سخت ګامونه پورته کړي او ټول بندونه ولګوي.
د کورونا وایرس کم کیسز دي نو هغه ډېر لږ ورځو کې په تیزۍ سره روان دي او څومکه کیسز هم چې واقع دي او ایمرجنسي کم دي نو هاسپټل کې ډېلی اوسه واقعي نو دا یو ډېر الارمنګ خبره ده او ګورنمنت لا د دې مطابق په ایمرجنسي بنیاد باندې اقدامات وکړول پکار دي.
په خیبر پختونخوا کې د ډلټا ډول وایرس د صورتحال په حق لا ډاکټر اکرام الله خان چې د صحت محکمې لخوا د کورونا لپاره ویان دي وایي دوی د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی دي.
خیبر پختونخوا کې د ډیلټا ویریئنټ کې څومره موږ ته مختلف ټیمونه دي راځي. بیسیکلی دا سی چې موږ د وایرس ډیټیکشن لپاره پی سی آر کوو کنه ځي. پی سی آر چې کله پوزېټیو راشي نو موږ هغه پوزېټیو ټیسټونو کې څه ټیسټونه ان آی ایچ اسلام آباد ټولي وو چې موږ ته وښیي چې په دې پوزېټیو کې کم ویریئنټس دي. نو ډیلټا ویریئنټ په کافي مقدار کې موږ ته لکه ملو شوی دی. لکه لاسټ ویک موږ 50 سیمپل لیږلي وي. 21 سیمپلو کې ډیفرنټ ویریئنټس راغل. 21
دا چې د نوې ډلټا وایرس لپاره همدا ویکسین څومره موثر دي نو نوموړی جاتوي چې ویکسین ټول
هم د کرونا وایرس لپاره جوړ دی او دا وایرس وخت تیرې دو سره سره خپل شکلونه بدلوي.
ګوره جی، دا کرونا وایرس چې دا ټول یو فیملی ده، ګرانو، د دې بیسیک هغه جینز چې دی یو دي، نو دا ویکسین چې د ټولو خلاف کار کوي. او کو تاسو د ویکسین ډیټا وګورئ، یو ویکسین هم دا نه وایي چې دا 100% افیکیسي ده. بعضې ویکسین 90% افیکټیو دي، بعضې 85% دي، بعضې 70% دي. نو کو ته ویکسین هم لګې تا ته دیوارې چانس بیا هم شته. خو کو ویکسین لګېدلی وي، نو دا علامات او ہاسپٹل ایڈمیشنز دا ډیر کم شي. نو ویکسین چې دی ډیر فائدہ ناک شي دی او ډیر زر تر زر لګول پکار دی.
نو موږ زیاته کړه چې کم کمځه کې کیسونه زیات را روان دي، هل تجزوی ټول بندونه یا لاک ډاون لګولې شوې دي، او کچره په ایس او پیز عمل صحیح نکېږي نو مکمل ټول بند اړخته هم تللی شي، او په دې اړه دوی وړاندنا مرکزی حکومت ته سفارښتونه هم کړې دي. د دوی په وینا ټول خیبر پختونخوا کې دا وخت د مثبت کیسونو تناسب سبان دي 2% دي، ولې په خبر چترال کې 43% رسیدلې دي. د غشن ابټ آباد، نوخار او د صوبې نورو خارونو کې هم د مثبت کیسونو شرحه 13 د 3 هفتو کې لوړه شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د جولای له 14 راهیسې په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې بیا زیاتې شوې دي، او هر ورځ له 1500 تر 2000 پورې کسان په کووډ 19 ناروغۍ اخته کیږي. په اسلام آباد کې د کورونا وایرس وبا د څار ملي ادارې په وروستیو کې ویلي چې د وایرس د ډلټا بڼې پیښې ثبت کړې دي چې د وبا د څلورمې څپې لامل ګرځېدای شي. احمد الله د اسلام آباد په پیمز روغتون کې د کووډ 19 څانګې له پخوانی مشر ډاکټر فضل ربی سره خبرې کړې دي، ورڅخه په پیل کې پوښتلی چې د کورونا وایرس د ډلټا بڼې په هکله ورته ووایي.
په 2019 کې چې اولنۍ کم د کرونا وایرس راغلی و، دا هغې نه وروسته بیا مختلف ویریئنټس رالو، یو الفا راغلی او بیا دغه شانې بیټا وایرس و، او دا چې دا ډیلټا وایرس دی دا انډین ویریئنټ دی، او د دې دا سپایک پروټین چې دی دا هغې خپل شکل د اوریجنل وایرس نه بدل کړی. کله چې دا څوک انفیکټ کوي نو په کوم وجود کې چې آلریډي مدافعتی سسٹم وی، اینٹی باڈیز جوړ شي وی، نو هغه ته د دې په پہچان کې په جنګلو کې چې دینو مشکل وی، او دا کس چې دینو دا زیات سیریسلی انفیکټ کولای شي.
په دې کې په دې ځړې باندې چې کوم وی، په دې کې فرق څه دی؟
په دې کې بنیادی فرق هم دغه دی چې دې کې کم وایرس چې دینو هغه خپل شکل بدل کړي، لکه مخکې چې وایرس وو دا هغه شکل دا بدن چې کوم مدافعتی سیستم دی هغه په پیژندو، او دی وته پورا چې دینو سیستم چینج کړی وي، او کوم چې دا هغه بیرونی سطح باندې سپایک پروټین دی، او صرف دا فرق وي. دا به کې صرف د دې چې کوم هغه سټرکچر فرق دی، خو د دې نور کوم کلینیکل خبره موږ کو یا د دې خوریدو خبره وکړو، نو دا د اولنی وایرس نه 100% مور دا کنټیجیس دی، مطلب دا چې په خورېدو کې دا د هغې نه زیات بدنام دی، 100% زیات دی. لکه الفا چې کوم وایرس وو، الفا ویریئنٹ وو، هغه 50% فرام د اوریجنل وایرس، او ډیلټا چې دی نو دا 50% فرام د الفا وایرس.
ډاکټر صاحب، د دې د زیات خورېدو وجه څه ده؟
بنیادی خبره هم هغه ده چې ظاهر خبره ده ډیر وخت شو او ډیر خلک ویکسینیټډ هم شو، ویکسین یې وکړو، نو خلکو هغه احتیاط خو نه کوي، او چې احتیاط نه کوي نو وایرس د خورېدو امکانات چې دي هغه هم زیات وي.
نو دا اوس چې واکسینونه کم په پاکستان کې کیږي لګیا دی یا په نورو ملکونو کې، نو آیا دا څومره کار کوي د ډیلټا خلاف؟
یعنی په فایزر ویکسین چې نو کومه ډیټا اویلیبل ده، نو هغه مور دین 80% یا 88% چې دی نو هغه ډیټا ښیي چې دا افیکټیو دي. دا شرط کې یا مډرنا دي، هغه هم 80-70% دي، او باقي هم ستړي په کار ده چې دا څومره افیکټیو دي. او یو خبره ده کول غواړم چې کم کسان ویکسینیټډ دي، هغه ته هر یو ویکسین لګېدلی دی، نو هغې د نان ویکسینیټډ چې ان ویکسینیټډ په مقابله کې چاته چې ویکسین نه دي شوي، نو د هغو په مقابله کې په فایده کې په دې دي چې دا وایرس ولګي هم نو هاسپیټلایزیشن، آی سی یو ایډمیشن، یا چې کوم سیریس کنسیکوینسز دي وایرس په مقابل په فیزیک کې، نو هغه خلکو ته کم کیږي کم چې ویکسینیټډ دي.
ډاکټر صاحب، دلته پاکستان کې خو چینایي واکسین استعمالیږي، نو هغه څه حساب دی؟
په ساینوفارم باندې داسې سټڈی لا اوسه پورې نه ده راغلی، خو کوم زموږ ملګري چې په پیژنګلو ملګري پازیټیو راغلي دي، نو هغه کې هم علامات کړي نو معمولی علامات پاو کې د سیریس علامات نو دې مطلب دا رہے چې ډیلټا وایرس سره یا ډیلټا سره نو هغه دومره یعنی کم خلک چې ویکسینېټډ دي هغه هر یو ویکسین لګیدلی وتا نو په هغه باندې دومره افیکټیو یعنی ډیر زیات اثر نه کوي.
او ډاکټر صاحب خلکو له څه احتیاطي تدابیر خپلول پکار دي څنګه د دې نه ځان ساتلی شي؟
آخه خبر دا چې د لاسونو بار بار صفائی شو د رشوه لزینو نه چې دینو هغه ځان ساتل شو او سوشل ډیسټنس چې کوم د دریو نو والا شپږ فوټه فاصله چې دینو هغه ساتل غواړي نو بیا موږ بچ کېږو.
د کورونا وایرس د ډیلټا بڑے پړم په اسلام آباد کې له ډاکټر فضل ربی سره د احمد الله مرکه ورېده.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
په پاکستان کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکي یو نه حکومتي اداره پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ ساينس یا پیمز د وای اوس مهال د قبایلي ضلعو اته لکه ماشومان له سکولونو بهر دي او دا اداره زیاتوي چې په وروستیو درو کلونو کې د صوبایي حکومت په بودیجه کې د ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره په بل شو پیسو هیڅ یو نوی سکول نه دی جوړ شوی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي د پاکستان پوز د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره چین او یو شمېر نورې مرستندوی ادارې په ګډه د قبایلي ضلعو د ړنګو سکولونو د بیا جوړولو کارونه کوي. د چارواکو په خبره په دې سکولونو کې د استادانو د کمښت د ستونزې د حل په موخه هم ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د اسرالم مومند په دې رپورټ کې.
د 2013 کال په 1 مئی د پاکستان پاین کې د 25 ترمیم په کولو سره قبایلي سیمې په رسمي توګه په خیبر پختونخوا ورګړې کړل شوې. په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ ساينس د پالیسۍ مشر عمر ورغزی وایي چې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره د تعلیم په برخه کې شوې ژمنې 10% هم نه دي پوره کړل شوې. دوایی باید چې حکومت تر دې دمه قبایلي ضلعو ته د پرمختیایي کارونو لپاره 300 ارب روپۍ ورکړی وي، ځکه چې په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره ژمنه شوې وه چې د پرمختیایي کارونو لپاره به ورته د کال پر سر 100 ارب روپۍ ورکړل کېږي، خو تر دې دمه ورته ټولې یوازې شاوخوا 65 ارب روپۍ ورکړل شوي دي. نوموړی وایي همدغه وجه ده قبایلي ضلع چې 45 لکه آبادی لري دا وخت یې 8 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي چې 50% یې جنکۍ دي. نوموړی وایي چې کوم جنکۍ سکولونو ته ځي نو په هغو کې هم 3% یوازې تر 5 ټولګي پورې زده کړې کوي، ځکه چې بیا د پورته زده کړو لپاره میډل های او هایر سیکنډري سکولونه نه لري. د مئی په لومړۍ نیټه عمر ورغزی مشال ډو ته وویل چې د قبایلي ضلعو په سکولونو کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی.
83% ماشومان په فاټه کې داسې دي د 5م کلاس چې هغه د 2م کلاس کتابونه ملټیپلیکیشن اډیشن سټوري ټیلینګ دا نشي کولای.
عمر وای په قبایلي سیمو کې د وسلوال لخوا په مکمله او جزوي توګه ړنګول شوو 3000 سکولونو کې به په مشکله شاوخوا 2000 رغول شوي. نوموړی وایي په خبر پختونخوا کې د زم کېدو پر وخت په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح 30% وه، خو اوس دغه نه ده معلومه، ځکه چې د تعلیمي هلو ځلو د 4 صوبایي حکومتي نظام قبایلي سیمو ته په عملي توګه نه دی غځول شوی. د مومند ضلع د خوازو سیمې اوسیدونکي تبصیر مومن هم وایي چې د قبایلي سیمو په خبر پختونخوا ورګډېدو ورته ډېره ګټه نه ده رسولې، خو دا ده چې اوس د خپلو تعلیمي او نورو حقونو لپاره مظاهرې کولی شي. نوموړی وایي د دوی په الکوکی نومي کلي کې په 2011 کال کې وسلوالو پرایمری سکول لنګولې و. له هغو وروسته تر اته کاله پورې دغه کلي ماشومان له ابتدایي تعلیمه بې برخې پاتې شول. نوموړي په 1 اپریل مشال ایډو ته وویل چې د دوی د مظاهرو وروسته حکومت سک کاله 15 میاشتې مخکې یا سکول خلاص کړ، خو دا چې د سکول ودانۍ بیرته نه ده جوړه کړل شوې نو زده کوونکي یې په یو ټینټ یا خیمه کې زده کړې کوي.
باران چې شي یا طوفان یا نمري یا دغې نو په هغې کښې دا ماشومان بس بې نه شي راتللی، ځکه چې خیمه خو تاسو ته پته ده چې خیمه کښې خو دومره ماشومان چېرته راځي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د زم شوو قبایلي ضلعو د تعلیم د پرمختیا او منصوبه بندۍ مرستیال مشر نورعلم خان وزیر له مشالو سره په خبرو کې د ځینو پوښتنو له ځوابولو ډډه وکړه، خو ویې ویل چې د پخوانۍ فاټا په خیبر پختونخوا تر ورګډولو وروسته یې تر دې دمه په قبایلي سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره 6 ارب روپۍ جاري کړي دي. البته نوموړی وایي پر دې پیسو تر اوسه کوم نوی سکول نه دی جوړ کړل شوی، خود نړیوالو ادارو په مالی مرسته یې د ډیرو نوو او لنګو شوو سکولونو په جوړولو کار پیل کړی دی او یو شمیر به یې په دې کال کې سرته ورسیږي. نوموړي د مای په لومړۍ نیټه مشال ایډو ته وویل چې په تیرو 3 کلونو کې یې په زرګونو استادان هم اخیستي دي. نورعلم خان وایي په خیبر پختونخوا کې د قبایلي ضلعو د ضم کېدو پر وخت وسلوال لخوا د ړنګول شوو تعلیمي ادارو شمېر زر پاتې وو او نورې رغول شوې وې. د په خبره په پاتې د غازرو کې په 200 کار پیل شوی او په دې نورو به په روان کال او 2020 کال کې کار شروع شي. د غیر دولتي سازمان پیمز د پالیسیو مشر عمر ورغزی به وایي د دوی د ادارې د یو راپور له مخې د قبایلي ضلعو د تعلیم شرح د خبر پختونخوا له نورو برخو سره د یو شان کولو لپاره باید په یادو ضلعو کې نوی لږ تر لږه 1500 سکولونه جوړ کړل شي او څه باندې 14000 نوي استادان واخیستل شي. مشال ایډو د یوې هفتې رئیس د خبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شرام ترکی او د یاد تعلیم د صوبایي کمیټې مشر پختونیار خان او نورو اړوند صوبایي چارواکو ته په لسګونو واره فون وکړ، خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. مشال ایډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ایډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ماخام تر شپگو.